چند چی داره، چند پوینت باید در نظر گرفته شد. اولینش که ادارات داخل باید یا دولتی یا ارگانهای خارجی باید از کارهای عجلانه صورت نگیره، بخاطر که اعتیاد یک مرض عام یا مشکل عامواری نیست که با یک تبلت و یک سورین گرفتن یک مریض جور میشه. یک وقت طولانی کار داره، به خاطر یک ترکیب چی باشه که تا که معتاد تا حد اکثر علاج نشه و باید معالجهش دوامتر باشه. دویم است که نیاز است که برنامه های دراز مدت برای تداوی در نظر گرفته شه. و سوی میشه است که ایجاد شغل در افغانستان یک مشکل است. وقتی که یک معتاد از اعتیاد خلاص میشه، وقتی که پس بساها میره، کدام شغلی از طرف داخل قریه و گذری، از طرف دولت، از مؤسسات بین المللی و ملی کدام چیزی نداره که او مصروف یا مشغول باشه. به خاطر او یک چند ماه یا چند هفته بعد پس به اعتیاد برمیگرده. مهم است که ایجاد شغل برش، شغل یعنی شغل مسلکی و غیر مسلکی کدامش که باشه برش ایجاد شود. و آخرینش هست که در ساحه یا در جامعه باید او را قبول بکنه. ما شما شاید شما خبر داری که در افغانستان وقتی که یک نفر یا زن باشه یا مرد باشه، وقتی که در معتاد میشه و نمو حسیت چی از دست میده، پس او را در جامعه قبول کردن یک مشکلی کلان است. به اون خاطر باید یک راه و چی مکانیزم جور شده که او در جامعه پس قبول شود، نه که به حیث معتاد او را تا زیاد دور او را چی بکنه شناخته شود. یک مشکلی عمده است در افغانستان.
محترم صدرالدین، متخصص برنامه های ویژه بدیل معیشت، جهان سپاس از حضورتان در برنامه.
کرمادان ستست معلومات سخه دیره. مننه
مننه دکتر سید.
بینندگان عزیز، با بلند رفتن شدت گرما و سرما در مناطق مختلف جهان، نگرانی ها از تأثیرات تغییرات اقلیم بر صحت انسان به ویژه در کشورهای رو به انکشاف و عقب مانده رو به افزایش است. در زمینه تأثیرات این تغییرات و راه های جلوگیری کننده آن، همکارم نجیب الله احمدیار مصاحبه با یک تن از متخصصین انجام داده است که توجه شما را بدان معطوف می‌داریم.
دکتر صاحب، تشکر از اینکه در برنامه تشریف آوردین.
تشکر از شما.
دکتر صاحب، تغییر اقلیم کدام مشکلات صحی را به بار میره و تا چه حد این موضوع نگران کننده است؟
خوب، تغییر اقلیم آنگونه که صحت کره زمین را خراب می سازد، صحت ما را نیز متاثر می سازد. یکی از تأثیرات تغییر اقلیم اثرات ناگوار آن بر نباتات است. اگر نباتات و گیاهان به گونه متفاوت و غیر طبیعی نمو و رشد کنند، در نهایت مواد غذایی متاثر شده از تغییر اقلیم مطلقاً که صحت ما را نیز متاثر می سازد. حتی حالات مانند حساسیت ها وخیم تر می شود، زیرا فصل حساسیت ها طولانی تر می شود.
تشکر دکتر صاحب. بیننده ما هم پرسش را مطرح ساخته، بیاین که از اونا بشنویم.
سلام به مهمان برنامه، نام من سهراب است. تغییرات اقلیم یا هوای آلوده سبب ایجاد کدام امراض در نزد افراد می شود؟
چند چیز سبب آن می شود. البته که یکی آن عفونت یا میکروب هاست. خرابترین که میکروب ها و آنچه سبب ایجاد بیماری در انسان می شود، به خاطر تغییر اقلیم شکل و حالت خود را تغییر داده و درمانی بیماری های ناشی از آنها مشکل تر می شود. دوم این که حوادث ناشی از تغییر اقلیم، به گونه مثال سیلاب های بزرگ، سبب افزایش واقعات امراض میکروبی می شود. پشه هایی که ناقل امراض می باشند در چنین حالات بیشتر رشد کرده و بیماری زیاد می شود. پس ویروس ها و انتانات یک مشکل بزرگ است.
اما تغییر هوا یک مشکلش آلودگی هواست. آلودگی هوا کدام مشکلات سبب میشه؟
آلودگی هوا مشکل بزرگی است که فکر می شود تمام تغییرات اقلیمی را سبب می شود. زمانی که هوا آلوده باشد، کیفیت هوای تنفسی را متاثر می سازد. این مشکل در نزد کسانی که به نفس تنگی یا اسما مبتلاان بیشتر مشهود است. همین گونه هوای آلوده از طریق ششها، قلب و از آن طریق تمام بدن را متاثر و بیمار می سازد. زمانی که هوای آلوده را تنفس می کنید، تمام بدنتان به مشکل روبرو می شود.
تشکر. بازم ببینم که بیننده دیگه ما چه پرسش داره.
نام من طاهر است. به میمان و بیندگان برنامه بولی سینا سلام تقدیم میکنم. کیها بیشتر به امراض ناشی از آلودگی هوا مبتلا میشوند و چگونه میتوانیم از آن جلوگیری کنیم؟
نکته بسیار جالب است. کی بیشتر در معرض خطر است و چطور میتونن از تاثیرات خطر جلوگیری کنند؟
برای اینکه از تغییرات اقلیم و تأثیرات آن بر بدن یک شخص جلوگیری شود، باید خود کره زمین درمان شود. زمانی که زخم‌های این سیاره التیام یابد، بیماری‌های ناشی از تغییرات اقلیم در وجود انسان‌های ساکن در زمین نیز درمان می‌شود. به هر اندازه زیادی که انسان‌ها تیل مصرف می‌کند، به همان اندازه به تأثیرات تغییر اقلیم می‌افزایند. اگر هر فرد به عوض پیمودن یک مسافه با موتور پای پیاده راه برود، هم صحت خود و هم صحت کره زمین این را بهبود می بخشد.
دکتر صاحب، زمانی که بحث تغییر اقلیم به میان میاد، مردم تنها قسمی که میبینن پرسش ها در مورد آلودگی هواست. اما غیر از آلودگی هوا هم تاثیرات دیگه از سبب تغییر اقلیم به بار میاد که میتونه زندگی انسان ها را به خطر مواجه بسازه و باید مراقب کدام کردارها باشن؟
یک مثال ساده ای که همه ما آن را در سرتاسر جهان مشاهده میکنیم، رویدادهای فاجعه بار جوی مثل سونامی، طوفان، سیلا و زلزله است که فکر میشود همه آن در تغییرات اقلیمی دخیل اند. با این همه زندگی کردن ما با مشکل مواجه می شود. مثال ساده دیگر تدارکات و فراهم آوری غذا است. امروز غذا به آن سادگی که در گذشته میسر می شد در دسترس نیست و دلیل آن شرایط نامساعد اقلیمی مثل خشکسالی و سیلاب و غیره می باشند. در عصر حاضر باید نگران تغذیه انسان ها بود، زیرا امروز به عنوان یک سیاره نمی توان خود را مانند گذشته تغذیه کرد.
تشکر. پس یک مجموعه از مشکلات به بار میره. بازم نوبت میتیم ببینده ما.
دکتر صاحب سلام، نام من سید فرداد است. قسمی که میبینیم نفوذ جهان روز به روز افزایش مییابد و شاهد آلوده تر شدن هوا نیز میباشیم. شما صحت نسل آینده را چگونه پیش بینی میکنید؟
نکته بسیار جالب است. وضعیت آب و هوا در جهان نسبت به 100 سال پیش و خصوصا بعد از دوره صنعتی شدن بسیار خرابتر شده. نسل‌های آینده با پیشرفتی از این وضعیت چی خواهد کردن؟
نکته بسیار خوب این است که کنفرانس پاریس به خوبی پایان یافت، جایی که اساساً تمام کشورها گرد هم جمع شده و در مورد تغییرات اقلیمی به توافق رسیدند. این رویداد را میتوان به گونه‌ای نگریست که گویا گروهی از دکتران گرد هم جمع شدند تا در مورد مریضشان که کره زمین هست صحبت کنند و ما انسان‌ها هم بخشی از این بیماری هستیم. اکنون این دکتران درمان یا دوا یا ساده تر نسخه ای را برای علاج بیمارشان تجویز کردند تا آن را بهبود بخشند. ما همه در این زمینه سهم داریم که باید ایفا کنیم. اقدامات مانند مصرف کمتر تیل یا اقدام ساده مانند مراقب بودن آلودگی هوا می تواند بسیار کمک کننده باشد. کارهای مانند بازیابی یا مصرف دوباره برخی مواد و یا هر آن چیزی که مصارف منابع طبیعی را در زمین کمتر می سازد بسیار مهم است، تا باشد که بیماری زمین خود به خود التیام یابد و ما زندگی آرامتری در آن داشته باشیم.
نکته بسیار جالب را ارائه کردن دکتر صاحب. ما به عنوان سوال اخیر، شما از وخامت تغییر اقلیم و تاثیرات از او صحبت کردن که بیشتر به خاطر انسان ها به بار میره. حکومت ها و مهمتر از همه افراد چی وظیفه دارن که میتونن کم از کم خودشان زمینه را برای بهبود اقلیم، شرایط اقلیمی هم برای خود و هم برای دیگر انسان ها و در کل برای کره زمین قسمی که شما گفتن فراهم بسازه؟
فکر میکنم که این اقدامات به گونه انفرادی آغاز می‌یابد. یک فرد می‌تواند مراقب باشد که زباله‌های منزلش را به کجا می‌اندازد. یک فرد می‌تواند دقت کند که چی مقدار انرژی برق را به مصرف می‌رساند. و نهایتاً مجموعه از این افراد می‌توانند با گفتن اینکه کدام مسائل از نظر آنان مهم است بر حکومتشان اثرگذار باشند. آنان می‌توانند خود به عنوان یک نسل آینده عمل کنند، به ویژه که آنان مراقب به خانواده هایشان باشند و اینکه خانواده های نسل های بعدی آنان چگونه در زمین رشد کرده و زنده بمانند. اگر جلوی بحران کنونی تغییر اقلیم گرفته نشود، صحت و سلامت نسل های بعدی در کره زمین با مشکل و دشواری فراوان مواجه خواهد شد. پس نسل کنونی می تواند تغییرات را که گفتم در زندگی خود آورده و حکوماتشان را مجبور سازند تا آن تغییرات را در حصه زمین تطبیق کنند.
تشکر دکتر سب از توضیحات شما. از تشریف آوریتان با برنامه.
تشکر از شما.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره د آشنا تلویزیون بیلابیلو خپرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدئ شئ. تاسو دا خپرونې د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
بینندگان برنامه بوالی سینا، پس از آن که ویروس پولیو در نمونه فاضلاب غزه تثبیت شد، سازمان جهانی صحت در اوایل ماه اگست اعلام کرد که 1,000,000 دوز واکسین فلج اطفال یا پولیو را به غزه ارسال می دارد. توجه کنین به گزارش اسوشیتد پرس که همکارم سحر عظیمی تهیه کرده است.
تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت گفت که کارکنان صحی برای تطبیق واکسین به تردد آزاد در غزه نیاز دارند و افزود که آتش بس یا کم از کم چند روز آرامش برای محافظت کودکان غزه ضروری است.
برای محافظت از کودکان غزه در برابر پولیو، آتش بس یا حداقل روزهای فارغ از درگیری در غزه در طول آماده سازی و تطبیق کمپاین های واکسیناسیون لازم است.
و اضافه کرد تشخیص ویروس پولیو در فاضلاب غزه نشان می دهد که ویروس در منطقه وجود دارد.
سازمان جهانی صحت بیش از 1,000,000 واکسین پولیو یا فلج اطفال را به غزه می فرستد که در هفته های آینده تجویز خواهد شد. تشخیص ویروس پولیو در فاضلاب غزه نشان می دهد که این ویروس در غزه در حال گردش است و کودکان واکسین نشده را در معرض خطر قرار می دهد. سازمان جهانی صحت همچنین از معافیت های معمول و نظارت بر بیماری ها از جمله برای پولیو حمایت می کند. ما برای انجام این عملیات پیچیده به طور مسئول و مؤثر با آزادی مطلق برای کارکنان صحی و تجهیزات صحی نیاز داریم.
شبکه لابراتوارهای جهانی پولیو ماه گذشته اعلام کرد که در 6 نمونه محیطی که به تاریخ 23 جون از سیستم فاضلاب غزه گرفته شده بود، شکل دوم ویروس پولیو تثبیت شده است. نوع دوم ویروس پولیو مانند نوع اول و وحشی آن می باشد و سبب فلج شدن و یا حتی مرگ کودکانی می شوند که واکسین نشدند. ایادین سفربیوک مسئول برنامه اضطراری صحی سازمان جهانی صحت در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی تأکید کرد که تاکنون نمونه‌های انسانی برای تثبیت پولیو گرفته نشده و مشخص نیست که آیا واقعاً کسی در غزه با این ویروس آلوده شده است یا خیر.
من به شدت نگران شیوع یک بیماری در غزه هستم و این فقط پولیو نیست، شیوع مختلف بیماری های مصری که ممکن است در غزه رخ دهد. ما سال گذشته هپاتیتیس ای یا زردی را تایید کردیم و ممکن است اکنون در این منطقه پولیو داشته باشیم. بنابراین با سیستم صحی فلج، کمبود آب و مشکلات فاضلاب و همچنین عدم دسترسی مردم به خدمات صحی، به ویژه خدمات مراقبت های صحی اولیه، وضعیت بسیار بدی است که ممکن است در غزه با آن مواجه شویم. که از تعداد افرادی که در اثر بیماری های مصری مختلف جان خود را از دست می دهند، بیشتر از افراد شود که از اثر جراحات می میرند.
گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله کرد که به گفته مقام های اسرائیل، جنگجویان این گروه حدود 1,200 نفر عمدتاً غیر نظامیان را کشته و کم و بیش 250 نفر دیگر را به گروگان گرفتند. در پی حمله حماس، نظامیان اسرائیلی در 10 ماه گذشته غزه را آماج حملات پی هم هوایی و زمینی قرار داده است که در نتیجه آن به گفته وزارت صحت غزه که زیر کنترل حماس است، بیش از 39,000 فلسطینی عمدتاً زنان و کودکان کشته شدند.
دوستان، شما همیشه برنامه های بوالی سینا را که تعقیب کردن، ما گزارش های مختلف در مورد پولیو داشتیم برنامه های مبارزه با پولیو در 3 سال پسین چقدر زیاد مؤثر بوده و چه کارهای بیشتر باید انجام شود؟ روی از این موضوع با محترم دکتر سید علم شینواری متخصص صحت عامه در واشنگتن صحبت میکنیم که همین اکنون از طریق اسکایپ با ما هستند. دکتر سید، انشاءالله که صحت سلامت باشین، ممنون وقتتان.
تشکر، سلامت باشین.
دکتر سیف شنواری تاسخ پر و انتشار اغلاس لومنی پوشتان با داو که چه دکتر سیف پا افغانستان که هم دا اوس پا داغ درو کلونه که دا پولیو پرزید مبارزه دیر چطک او گرندی روانه دا نوستاسی پا نظر سشکال پا افغانستان که دا پولیو پیش ویلی زیادی سیوی دی؟
نه وګورې د پولیو پیخ دا چې ولې زیات شوی دي، مختلف عوامل په دې برخه کې رول لوبولی شي. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، پخوا ډېره غټه ستونزه په دې برخه کې د پولیو کمپاین په برخه کې د نام نه ستونزه وه، ګرچې هغه اوس په نسبي ډول باندې حل شوې ده، ولې ډېر نور غټ فکټورونه دي، لوی فکټورونه دي چې هغه د دې لامل ګرځېدای شي چې پولیو پیخې بیا هم ډېرې شي. تېر کال مثلا شپږ پیخې وې په ټول کال کې، او سږ کال موږ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو لس پیخې لا تر اوسه ثبت شوي دي. نو عدد دا دی چې یو خو یو لوی ستونزه خو طبعاً د هغه روغتیایي سکتور ده. روغتیایي سکتور پخوا هم ضعیف وو، او په تېرو دریو کلونو کې دغه کوم منځوي حالت چې افغانستان ځان ته غوره کړی دی او نړۍ ورته شا کړې ده، دا هم د دې لامل ګرځېدلی چې مثلا روغتیایي سکتور لا نور هم پسې ضعیف شي. او بله ستونزه دا هم کېدای شي چې هماغه پخواني افکار او عقاید یا ویره یا کوم درک چې خلک لري د واکسین په کی یا کوم د ناپوهی کچه چې کوم موجوده وا هغه اوس هم موجوده ده. لا تقریبا نو ځینې خلک ممکن دي د وجه هم ونه غواړي چې خپل ماشومان واکسین کی. او بل موضوع چې تر ټولو حیاتی او مهم موضوع ده، هغه د قوای بشری خصوصا د خزینه او خزینه کارکونکو برخه ده. موږ تاسو کوته د ټولنیز نظر وګورو، په افغانستان کې معمولا نارینه بهر وي، خو البته نن سبا خو دا ډیر معمول ده چې خزې اکثریت خزه قانون ته نه پیښل کیږي. په ټولیزه توګه باندې نارینه بهر وي او خزینه سره د ماشومان په کورونو کې وي. او ماشومان په دې خاطر وایم چې 15 کلن مخکته ماشومان باید واکسین شي پولیو په مقابل کې. او کله چې ماشوم او خزه دننه په کور کې وي، هغه ته تر ټولو لوی لاسرسي چې کولای شي ولري هغه خزینه کارکونکو لري. ول متاسفانه نن سبا د کوم دریز یا کوم پالیسيان چې رامنځته شوی دي د خزینه او د تعلیم او د خزینه او د کار پیسې کې دغه هم دغه پروسه یا دغه کمپاین نه چلی توګه باندې متاثر کړی دي. چون یو ویره یا ډار موجود دی، یو بدګماني موجوده ده په پیسې کې، یا عدم امکانات د خزینه او کارکونکو ته ممکن موجود نه وي، دوی سره د محرم موجودیت یا محرم نه موجودیت یا کوم مسائل چې نن سبا یې ستونزې چې نن سبا په دغه برخه کې په دغه قشر باندې رامنځته شوې دي، دغه هم د دې لامل ګرځېدلی چې ممکن دغه ارقام لوړ شي.
ممنون. ډاکټر صاحب شینواری، شما به عنوان یک متخصص صحت عامه فکر میکنین که چه کارهای بیشتری دیگه باید برای بلند بردن و بهتر شدن روند مبارزه با پولیو در افغانستان انجام شود؟
ببینید، یکی از ارکان عمده در ایسی مبارزه با مرض پولیو یک کلمه میتونیم را گفته که او هماهنگی است. این هماهنگی از سطح فامیل ها و محل شروع تا به سطح ملی و منطقه‌ای و بین المللی باید صورت بگیره. هماهنگی مطلب از هماهنگی این است که با فامیل ها مثلا کار صورت بگیره، سطح آگاهی از اونها بلند برده شود، اعتماد از اونها بالای سیستم صحی، بالای کارکنان صحی و بالای کمپاینایی که در این صورت میگیره، بالای از اونها باید اعتمادشان بلند برده شوه، با اونا همکاری صورت بگیره، در ایسی دسترسیشان با واکسین، در ایسی دسترسیشان با به اصطلاح معلومات در ایسا، و اگر هر سوال و تشویشی که دارن رفع نمودن تشویش های از اونا و جواب دادن سوال هایی که اونا در ایسا دارن، چون در ایسا مثل دس انفارمیشن که ما میگیم معلومات غلطی که تا بالا میشه، از او در نزدشان جلوگیری صورت بگیره. طبعا بلند بردن به اصطلاح ظرفیت ها در سطح سکتور صحی به خصوص در ایسی قوای بشری مثل که قبلا یادآور شدم، در به اصطلاح ازدیاد در بخش کارکنان صحی طبقه اوناست که بسیار رول عمده را میتونه در ایسی بازی کنه، در ایسی تعلیم طبقه اوناست و در ایسی تربیه کردن از اینا که در کمپاین چطور میتونن یا موافقانه اشتراک کنن و واکسین را به هر طفل افغانستان در هر نقطه افغانستان اگر باشه برسانن. از نظر فرهنگی اینا میتونن بسیار گرول بارز و عمده را بازی کنند در سیاسی که چطور بتونن اینا دسترسی پیدا کنند به فامیل ها و طبعا هماهنگی با مؤسسات ملی و بین المللی، خصوصا مؤسسات بین المللی که فوکس یا متمرکز هستند بالای پولیو، با سازمان صحی جهان و دیگه ایجنسی هایی که جهانی که موجود است با اونا همکاری نمودن و دیسی برای فراهم ساختن منابعی که دیسی ضرورت است، کمک هایی که اینا دیسی مثلا ضرورت داره سیستم صحی افغانستان و او را به دست بیاره و طبعا هماهنگی بسیار نزدیک با کشورهای همجوار بخصوص کشور پاکستان که اوجه واقعات اوجه هم تقریبا براتون گفتم میتونم که امسال دو چند شده نسبت به سال گذشته.
کرودان درمانان محترم دکتر صاحب شنواری، تاسی در طالبان و روغتیایی چارواکو او در پولیو هغه سیمی چی ځپل سی بده در میشت خلکو تاسی مشورت څه ده؟
و ګورید د طالبانو د روغتیا برخې چارواکو ته اول اړین دا ده چې دوی د پولیو موضوع ته ډېر اولویت ورکړي، په ملي سطح باندې اولویت وګرځوي او په دې سره کې همکاري شروع کړي، هم د خلکو سره، هم د منطقې سره، هم د جهان سره، او هم داسې د نړیوالو مؤسسو سره، او څومره چې کولای شي کوشش دی وکړي چې نړۍ سره خپلې اړیکې بیرته خصوصا د روغتیا په برخه کې سمې کړي او دوی سره تبادله د منابع وکړي، تبادله د معلوماتو وکړي، سرولنس سیستم چې دی هغه خپل فعال وساتي، ارقام د وخت په وخت باندې راټول کړي او د هغې مطابق خپل اقدامات وکړي، د خزینه او کارکونکو په برخه کې ډیر کوشش وکړي چې څومره کولای شي هغه حد نه اضافه، حتی امکانات باید برابر کړي، خزینه کارکونکو په کارونو وګمري، د غوی د ټرین کوان او د تعلیم په برخه کې، د غوی د امنیت په برخه کې، هغه کمالي امنیت وي، هغه فزیکی امنیت وي، دوی کفالیت وکړي، دوی کولای شي چې په دغه برخه کې مسمر تمام شي او فامیلونه هم دارنګ هغه خلک چې په هغه سیمو کې اوسېږي، هغه باید کوشش وکړي چې په دې باندې مطمئن وسیږي چې دغه وایرس ورجون کې او مایوب کوونکی او د دوی د دغه مرض یا دغه بدبختۍ نه خلاصون یوازې نه لاره واکسین د خپل ماشومان 15 کلن نخکر ته ماشومان چې ټول باید واکسین کی، واکسین هیڅ ضرر نه لري، سلفی سره مطمئنه ده او هم د شریعت په نظر کوم ستونزه نه لري، کني کولای شي خپل علما او دوی سره په سیمه کې خبري وکړي، دوی کوشش وکړي د روغتیاي کارکونکو سره د همکاري وکړي، د کمپاین په برخه کې خپل اولادونه دی وروړي او هغه څوک چې کم تشويش لري هغه کولای شي د پښتون خپل د روغتیاي کارکونکو صفه وکړي او همدارنګه د خپل ماشومان او د ژغورلو لارې د نړۍ ټول ماشومان د وژن کی او مایوب کوونکی مرض صفه وژغوري.
دکتر صاحب سید عالم شینوار، متخصص ساعت آمد در واشنگتن، جهان سپاس از حضورتان در برنامه.
استاسخه ډیر مننه کورمودان دکتر صاحب شینوار.
مننه متاسفم.
باز هم چند گزارش در مورد مواد مخدر. در 3 سال حکومت طالبان رهبری گروه فرمان منع کشت کوکنار در سراسر افغانستان صادر کرده، اما با آن هم دیده میشه که در برخی از ولایات کوکنار کشت میشه. حکومت طالبان گفته که در سال روان میلادی در نزدیک به 28 ولایت افغانستان عملیات محو کوکنار را اندازی کرده است. همکارم لطیف یعقوبی در این رابطه گزارش تهیه کرده که یک جا با هم میبینیم.
به گفته این مسئولان، نیروهای مبارزه با مواد مخدر در 3 سال گذشته دستاوردهای چشمگیری در راستای مبارزه با مواد مخدر و پدیده اعتیاد داشتند.
در سوال سوا یو کال سنیوالی بهتر سوال سوا دری کال پوری مر دو سوا شپر درس جریب مزکه در تریاکو در چرس سبا کرده او پدی که وش پیتا سیل رو او 15 پرمو و مخمیت سپاره لیدی او پدې کې موته دني کارخانې سوځلې دي او ولستن مو اومان سوځلې دي او بل مو پدې کې 244 سلی مریضان مو شپخانې ته معرفي کړي دي تداوی دپاره.
مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان همچنان میگویند بخشی از تلاش های مشترک آنان با ریاست زراعت این ولایت در 3 سال گذشته ارائه کشت های بدیل برای دهقانان بوده است.
د امارت اسلامي له طرفه څخه زموږ د بزګرانو سره چې د دې کښتونه چپسوي دي، ځکه دې هم سخت غریبان خلک دي، د دې په بدل کې له دې سره د امارت اسلامي له طرفه څخه دې ته اصلاح شوي تخمونه توضیح شوي دي، لکه غنم، کچالو او کیمیاوي کودونه ورته توضیح شوي دي، د ماهیانو او د عسلو پرمونه ورته جوړ شوي دي، ځکه چې دې هم سخت غریبان خلک دي. د دې په بدل کې زموږ د ریاست زراعت له طرفه څخه له دې سره همدغه همکاري شوي ده چې دا شیانو ته توضیح شوي دي.
شماری از دهقانان که دست از کشت کوکنار برداشته میگویند حکومت طالبان برای ریشه‌کن ساختن پدیده مواد مخدر و اعتیاد دهقانان را باید به گونه دوامدار همکاری کند.
به خاطر که کشت کوکنار از بین بره، باید دولت به مثل تخم، کود، دیگه دمی سوا باید همکاری بکنه قد دهقان. دیگه مثلا تخم های اصلاح شده بیاره به مردم. این کود رو بیته و خب به اصلاح. این مینگه چیشه بیاره که مردم بیشانه که رو به کشت کوکنار ناره.
پیش از این سازمان ملل گزارش داده که کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته و شماری از دهقانانی که از کشت کوکنار دست بردار شده عاید خود را نیز از دست دادن. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، ولایت بامیان.
دا هم د دې خبرونه وروسته راپورټ. یو شمیر متخصص ډاکټران وایي چې روش د میرمنې ټولنې ته سالم ماشومان نسی راوړلی، او یو ډول اعتیاد ماشوم ته د مور د وینې له لارې انتقالیږي. تفصیل د لیمې هوتک په راپورټ کې وګورئ.
د نسایي برخې متخصص وایي تر بل هر وخت په ښځو کې رواني ستونزې زیاتې سوي چې د روږدې کېدو لامل سوي. شینکۍ وردګ وایي ښځې په ټولنه کې تر نارینه وو ډېر رول لري چې د احتیاط په برخه کې تر نارینه وو ډېر منفي اغېز درلودلی سي. میرمن وردګ زیاتوي تر ډېره روږدې میندې عقل پسماندګي پر اندام ناجوړ او راتلونکي کې له درس ویلو محروم ماشومان نړۍ ته راوړي.
چې یوه مور چې کله معتاده شوله نو خو هغه ما درته ویل چې خوراک ته خپل فکر نه لري، هغه خپل ژوند ته فکر نه لري، نو خامخا هغه دغه کمبوتات سره مخ کیږي. یعنی شاید فولیک اسید کمبوت ولري، د اوسپنې کمبوت ولري، مثلا د کلسیم کمبوت ولري، چې هغه ټول کولای شي چې د ماشوم په هر ذره د بدن باندې اغیزه ولري او په ماشوم کې هر رقم مشکلات منځ راوړي. چې دا په معتاده ښځو کې په دغه باندې ډېر لوړ دي چې اخوی خپل صحت ته پاملرنه نه لري او هغه کمبوتات لري په خپل بدن کې، او یو معلول او معیوب ماشوم نړۍ ته راوړي.
میرمن وردګ زیاتوي اکثر روږدې میرمنې په اومه میاس سقط جنین کوي یا ماشوم له پیدا کېدو وروسته تر یو کال مړ کیږي. دوی وایي د طالبانو له لوري بندیزونو سره اوسمهال تر بل هر وخت په هیواد کې میرمنې له رواني ستونزو سره مخ دي چې په غیر مستقیم ډول د درملو له لارې روږدې سوي.
صحیح ده چې میندې شاید په ډېره فیصدۍ باندې پخوا هم بې سواده وي، پخوا هم په کورو کې وي، اما موږ تاسو سواددار ښځې هم درلودې، وظیفهدار ښځې مو هم درلودلې چې په بد له بده مرغه اوس ټولې په کور ناستې دي. او که ښځه په کور وه که نه وه، مهمه خبره دا ده چې د هغې لور نن په کور ده، چې دا یو لوی غم دی د هرې مور دپاره، یو لوی غم دی، او هغه د مور په روان باندې ډېر زیات تاثیر کوي. او مور دې ته مجبور کوي چې ډاکټر ته باید مراجعه وکړي او د دواوو څخه استفاده وکړي، او دواوې په کراره باندې څنګه دغه ستاندردونه په افغانستان کې ډېر زیات نه مراعتېږي، نو کرار کرار هغه دواوې پخپله د دې باعث کیږي چې مور معتاده کی.
شریفه چې د روږدو په مرکز کې تر درملنې لاندې ده، وایي د کورنۍ د نشتوالي له کبله د سړک پر سر پاتې ده. هغه د ژوند کیسه کوي. د ناچارۍ له امله یې واده وکړ چې د خاوند تر مړه کېدو وروسته د معتادو زامنو لخوا یو ځل بیا له کوره وشړل سوه.
هم دولت کار بده، کار بده، مارگانونه بده، وظیفه بده، یا خانه بده، کنه که ازش مادا بیکاری خانه میزنن. ما مردش بیکاری، بی کسی، بی خانگی، کس ندارم، نیم پده، نیم کسی.
برخزو محدودیتونه، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، په اسانه مخدره موادو ترلاسه کېدل هغه لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې ستونزې ورځ تر بلې زیاتوي. لیما هوتک، امریکا غا، کابل.
خب بینندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه ای هفته بو علی سینا خدمت شما تقدیم شد. امیدوارم که مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشه.
او د دې خبرونه د لا شکیدل لپاره ستاسو د سالم نظرونو او پیشنهادونو به تمایل.
گزارش ها و مطالبی که شما در این برنامه دیدن میتونن در صفحات دری و پشتوی فیسبوک و اینستاگرام صدای آمریکا هم ببینند. منتظر نظریات سالمتان برای هرچه بهتر شدن برنامه بو الیسین هستیم.
کوروادان چی ده بو الیسین اخبرونه گوری
تا هفته آینده. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
I'm not afraid to die.